آمریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
قدر من اوریدونکو السلام علیکم هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ زه شفیع سردار یم د دې د امریکا جغ آشنا رادیو دوهمه ماشمنی پښتو خبرونه پیل سو قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته به راپورټونه هم واوري خو اوس پام وکړئ د خبرونو لندسته
جمهور رئیس اشرف غنی نن دولسنه نومول شوی وزیران ولسی جرګې ته معرفي کړل د مصر د سینا په ټاپو وزمه کې په جمعات کې په حمله کې 315 تنه وژل شوي دي او د بشري مرستو درې الوتکې نن یمن ته رسیدلې دي
تر نوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په راپورټونو کې لرو چې په کندهار کې د بې کیفیته دواګانو او خوراکي موادو د معلومولو لپاره لابراتوار جوړیږي
چون یک لابراتواری است که باید د ست منطقه رقابت کنه ما کوشش داریم که در ظرف یک سالی باید تکمیل شه
په پا پاکستان کې د پولیسو او مظاهرچانو ترمنځ په اخو ډب کې مرګ جوړل شوی
کیونکه مسلمان ختم نبوت
موږ مسلمانان د ختم نبوت په اړه یو والی لرو دا د ختم نبوت مسأله ده
دا او ځینې نور رپورټونه په دې خبرونه کې اوریدلی سي خو اوس به خبرونه زیبا خادم تاسو وایي
السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي دولستانه نومول شوی وزیران ولسی جرګې ته معرفي شوی دی د افغانستان ولسی جرګه په راتلونکو ورځو کې دولس نومول شوی وزیرانو ته د باور رای ورکړي جمهور رئیس اشرف غنی د نږدې یو کال ځن وروسته نن د شنبې په ورځ دولس کسان ولسی جرګې ته معرفي کړ چې نومول شوی وزارتونو ته د اعتماد رای واخلي په دغو دولسو نومول شوو کسانو کې د بارنیو چارو د پوهنې او د اطلاعاتو او فرهنګ د وزارتونو لپاره نومول شوی وزیران نه دي شامل د افغانستان د ملي وحدت د حکومت د جوړیدو رئیس تر اوسه پورې د دغه حکومت یو شمېر وزارتونه د سرپرست وزیرانو لخوا اداره کیږي اروپایي ټولنه وایي په افغانستان کې په ښځو باندې په ظلم زور کې کمی نه دی راغلی په کابل کې د اروپایي ټولنې هیئت په ښځو د ظلم او زور د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت په بیان کې ویلي دي چې په افغانستان کې د ښځو په حق کې زور زیاتی نه دی کم شوی او ښځو ډېرې ستونزې درلودې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د ښځو د وهلو ټکولو پیښې د غیرت په نوم د ښځو وژنې او په ښځو د جنسي تېریو پیښې د اندېښنې وړ بللې دي یو ځانمرګې نن د شنبې په ورځ د پاکستان په جنوب لویدیځه برخه کې د ملیشو په کاروان حمله وکړه لږ تر لږه 15 تنه ووژل او 40 کسه نورې زخمي کړل د بلوچستان د پولیسو د عمومي قمندان مرستیال عبدالرزاق چیما ویلي دي چې د بلوچستان په مرکز کوټه کې په سړک باندې بم وچاودېد زیاتره ملکي خلک پکې تلف شول چیما ویلی دی د چاودنې په ځای کې د غونډو شو نمونو نه سرګندېږي چې دا ځانمرګي چاودنه وه ځانمرګې د سړک د غاړې د یو واړه هوټل مخ کې انتظار و چې د فرنټیر کور په کاروان باندې حمله وکړي د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د ترکیې جمهور رئیس ته ویلي دي چې امریکا به نور په سوریه کې کردانو ته وسلې ورنه کړي د ترکیې چارواکو د دغو دوه رهبرانو د تلیفوني خبرو نه وروسته دا خبر مطبوعاتو ته ورکړی دی د ترکیه خارجه وزیر ویلی دی جمهور رئیس ترامپ د جمعې په ورځ د طیب اردوان سره د تلیفوني خبرو نه پس دا خبره وکړه خارجه وزیر هم د غرض د جمهور رئیس ترامپ له قوله ویل چې دا بے معنی عمل باید د وخت ختم شوی وي خارجه وزیر ویلی دی د خبرې موږ ډیر خوشاله کړو چې د سازمان ته به چې کوشش کوي سوریه دړي وړي کې نور وسلې نه ورکول کیږي معلومدار خبره ده چې موږ به ګورو چې همداسې کیږي یا نه د مصر امنیتي مامورین وایي چې لږ تر لږه 315 تنه د سینا په ټاپو وزمه کې په یو جماعت باندې چې د خلکو نه ډکو په حمله کې وژل شوي او 109 تنه نور زخمي شوي دي مصر د مصر د حکومت د اطلاعاتو د خدماتو رئیس ویلي دي چې دا حمله د مصر په معاصر تاریخ کې چې بنیاد یې 200 کاله پخوا محمد علي پاشا ایښی لومړنۍ حمله ده چې په دې جماعت باندې کیږي افراطیانو د جمعې په ورځ په دبیر الابد کې په دغه خارګوټي کې د الرادا په جماعت باندې چې د الاریش د ایالتي مرکز غرب پلو ته پروت دی حمله وکړه و سوال په موټرو کې جمعه ته ورسیدل، اول چاودنه وکړه، بیا جمعه ته ورننه وتل او خلک چې د جمعه نه په تیخته کې وویشتل. و سوالو هم دغه راز د جمعه د دروازو مخې ته موټرونو ته اور چولې و چې څوک بهر ونه وزي. عیني شاهدان وایي و سوالو په امبولانسونو او پرسونلو هم ډزې کړې دي. تر اوسه هیڅ ګروپ د دې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی ژمنه کړې ده چې دا حمله به بې بدلې پاتې نه شي، مګر نور تفصیل نه دی ورکړی. د امریکا جمهور رئیس دا حمله په بېګناه او بې دفاع عبادت کوونکو وحشیانه تروریستي حمله بللې ده. درې ترانسپورتي الوتکې چې د یمن د محتاجو خلکو دپاره پکې بشري مرستې بار دي او د مرستو کارکوونکي پکې دي، نن د شنبې په ورځ د یمن پایتخت صنعا ته ورسېدې. په واشنګټن کې به د امریکا غږ د خبریالې د رپورټ خلاصه سید سلیمان شاه ولولي.
په یمن باندې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو د ائتلاف د قواو د بندیز د لګېدو وروسته چې د بنیادي او ضروري شیانو د رسولو لارې تړلې وې، په تیرو درې هفتو کې دا د بشري مرستو اوله جوپه وه چې هغه هیواد ته ورسېده. د صنعا د نړیوال هوایي میدان رئیس خالد الشریف په دې اړه امریکا غږ ته وویل، نن د صنعا هوایي ډګر ته دوه الوتکې چې بشري مرستې پکې بارې راورسېدې. په یوه الوتکه کې د ماشومانو لپاره د یونیسف واکسین او په بله الوتکه کې چې د نړیوال سره سري وه ضروري مواد بارو. درېیمه الوتکه به چې د خوراک د نړیوال سازمان یا WFP پورې اړه لري که د خدای تعالی رضا وه هم نن راورسېږي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په روانه میاشت کې ریاض ته نږدې د حوثي اغیانو لخوا د یو توغندي د حملې نه وروسته هوایي او ځمکنۍ لارې بندې کړې. په کال 2015 میلادي کې په یمن کې د کورنۍ جنگ له پیل کېدو راهیسې د 10,000 نه زیات خلک وژل شوي دي او تخمینا 3 میلیونه خلک په داخل کې بیکوره شوي دي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. امریکا د خپل تصمیم نه واوخته چې ویلي و په واشنگتن کې به د فلسطین د خپلواکۍ د سازمان دفتر وتړي. د فلسطین د پارلمان غړي مصطفی برغوتی نن د شنبه په ورځ د امریکا فیصله وستایله او وی ویلي چې دا یو صحیح اقدام و. دویل د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت دا تصمیم چې د لومړني تصمیم نه، یعنی د پیلو د دفتر د تړلو د تصمیم نه واوخته، صحیح فیصله ده. خو دی وایي چې په اول سر کې باید د تړلو تصمیم نه وای نیول شوی، ځکه امریکا د فلسطینیانو په ضد د اسرایلو خوا کنیسي بیا منځګړتوب نشي کولی. د زیمبابوې سترې محکمې د پوځ عمل چې د قدرت واګې ونیولې او په نتیجه کې رابرت موګابي استعفا وکړه، یو قانوني عمل او مهم تصمیم بللی دی او ویلي دي چې پوځ تاکید کاوه چې کودتای نه ده کړې. محکمې وویل پوځ دا اقدام وکړ چې موګابي او د هغه غیر انتخابي کسان د قدرت نه لرې کړي. او په مالی کې د ملګرو ملتونو سوله ساتونکي قوې ویلې دي چې د ملګرو ملتونو سوله ساتونکي او د مالی یو عسکر د جمعې په ورځ په دوه جلا حملو کې وژل شوي دي. په دې حملو کې یو وشتنه زخمی شوي هم دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي نطاق فرحان حق ویلې دي چې په اوله حمله کې د میناکا په سیمه کې درې سوله ساتونکي او د مالی یو عسکر وژل شو او په دویمه حمله کې درې سوله ساتونکي وژل شوي دي. زیبا خادم، د امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د میرمنو سره د زور زیاتی د مخنیوي په نړیواله ورځ افغان حکومت له ولسي جرګې څخه وغوښتل چې د ښځو سره د زور زیاتی د مخنیوي د قانون په اړه پریکړه وکړي. دغه قانون ډیر پخوا ولسي جرګې ته د تصویب لپاره استول شوی و. په دې اړه نور تفصیل له کابله د حکمت سروش په راپورټ کې واوري.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي چې د روان کال په 13 میاشتو کې په دغه هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 3,500 پیښې ثبت کړي دي. دغه اداره وایي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي د تیر کال په پرتله چندان توپیر نه دی کړی. د دې ترڅنګ د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې 80% ښځې له تاوتریخوالي سره مخ دي. د افغانستان اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله چې نن یې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې یوې غونډې ته خبرې کولې وایي افغان دولت د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په لار کې کار کړی.
وضعیت امروز خشونت علیه زنم
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي نننۍ وضعیت باید موږ ته د منلو وړ نه وي. موږ ژمنه کوو چې د اړوندو ادارو په پیاوړي کولو او د رامنځته شویو تګلارو او د قانون او مقرراتو د پلي کولو په لاره کې هڅې وکړو. قوانین شته او پلی کولو لپاره موږ ټول باید ژمن اوسو او عملي ګامونه واخلو.
بلخوا نن د افغان ولسمشر دوی مرستیال له ولسي جرګې وغوښتل چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون په اړه دې ژر تر ژره پریکړه وکړي.
زه هیله لرم چې حکومت او د افغانستان ملي شورا له یو بل سره په مرسته د تاوتریخوالي د مخنیوي او د دغه مجرمانه پدیدې د مخنیوي د قانوني لارو په تړاو لازم ګامونه پورته کړي، او په ځانګړي ډول له ملي شورا څخه غواړم چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون په اړه دې هم ژر تر ژره پریکړه وکړي.
خو د افغانستان د ښځو شبکه وایي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیه باید په جدي ډول تعقیب سي.
هغه قضایا چې باید تعقیب شي د ارګانی عدلی او قضایي ارګانونو د طرفه او اخره پورې نهایی فیصله پورې دا باید خلکو سره شریک شي تر څو خلک په عدلی او قضایي ارګانونو باندې اعتماد وکړي، او هم چنان خزي دی پوه شي چې دغلته دولت دی مونږه حمایتوي که مونږ دیو ته لاړ شو دیو زمونږ غږ اوري.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې استازو په دغه هیواد کې د ښځو پر وړاندې پر تاوتریخوالي اندېښنه ښودلې، او له افغان دولت څخه یې غوښتي چې د افغان ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په لار کې ټینګ ګامونه پورته کړي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. افغان حکومت د صادراتو او وارداتو ترمنځ د انډول رامنځته کېدو او پانګو د جلبولو لپاره د ملي سوداګرۍ د پالیسۍ یوه طرحه ترتیب کړې. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت د چارواکو د وینا له مخې د خصوصي سکتور او افغان سوداګرو سره د بحث وروسته به د تصویب لپاره عالي اقتصادي شورا ته واستول سي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری رپورټ راکړی.
د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي وایي چې په افغانستان کې د صادراتو او وارداتو ترمنځ د انډول رامنځته کېدو او پانګو د جلبولو لپاره د ملي سوداګرۍ د پالیسۍ یوه طرحه ترتیب کړي چې اقتصادي شورا ته د بحث او تصویب لپاره د لیږلو وړاندې غواړي د افغان پانګوالو او سوداګرو نظر پرې واخلي. پر دغې پالیسۍ د بحث لپاره نن د سوداګرۍ او صنایعو وزارت په کابل کې یوه غونډه رابللې وه چې د خصوصي سکتور او د ځینو نړیوالو اقتصادي ادارو استازو پکې هم ګډون کړی و. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت د سوداګرۍ سیالی میرمن کامله صدیقی نننی ناسې ته د وینا پر وخت ویل چې تمه ادا ده چې دا پالیسی به تر راتلونکو دوه میاشتو تصویب او د راتلونکي عیسوي کال له پیل څخه به د 2023 کال پورې پرې عمل پیل شي. میرمن صدیقی ویل چې د دې پالیسۍ لوی هدف د کورنیو تولیداتو معیاري کول او په سوداګرۍ کې انډول راوستل دي.
ما خواستیم که تمام همین مسایل تجارتی د تای یک پالیسی.
میرمن صدیقی ویل موږ غوښتل چې ټول سوداګریز مسایل په یو پالیسۍ کې راوند غواړو ترڅو سوداګر ترې ګټه واخلي. په ځانګړي ډول د صادراتو افغان تولیداتو د معیاري کولو لپاره چې په نړیوالو بازارونو کې سیالي وکړی شي دغې پالیسۍ یو ستر هدف دی. د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت مرستیال وویل چې دغه وزارت سره دغې پالیسۍ په ترتیبولو کې د سوداګرۍ نړیوال مرکز هم مرسته کوي. د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت ویاند مسافر کوکندي امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې دې پالیسۍ د ترتیبولو یو بل ستر هدف د ګاونډیو سیمې او نړۍ سره د افغانستان د سوداګریزو او ترانزیتي چارو تنظیمول دي. ښاغلي کوکندي وویل چې په دې پالیسۍ کې افغانستان ته د پانګې د جلبولو په اړوند مسایلو ته هم ځای ورکړ شوی دی. افغانستان په وچه کې پروت هیواد دی چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی د چارواکو د وینا له مخې د دغه هیواد د سوداګرۍ د بیلانس کچه تر 20% پورې پر وارداتو باندې ولاړه ده. تېره اونۍ جمهور رئیس محمد اشرف غنی کابل کې یو کانفرنس ته په وینا کې ویل چې افغانستان هر کال یوازې له بهر څخه تر 3 میلیارد ډالرو پورې خوراکي او ساختماني توکي واردوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی رئیس اتیکولا نصرت د دغې نوې پالیسۍ په اړه دې ناسې ته ویل چې که چیرې افغان حکومت په دې پالیسۍ کې د خصوصي سکتور وړاندیزونو ته ځای ورکړي نو دا کار به افغانستان ته د بهرنۍ پانګې د جلبولو او هم د افغان سوداګرو پر مخ د نوو بازارونو د پرانیستلو سره مرسته وکړي. ښاغلي نصرت ویل چې د دې پالیسۍ ترتیبولو به پر سوداګریزو توکو باندې د ګمرکي تعرفو د لګولو بهیر هم تر ډېره حده منظم کړي.
فعلا تعرفههای ما تعرفههای ګمرکي ما قسم تنظیم شده.
ښاغلي نصرت ویل اوس مهال ګمرکي تعرفې داسې تنظیم شوي چې د دقیقو پلټنو پرته موږ نشو کولی چې په کومه برخه کې تعرفې پورته بوزو او چېرته یې راښکته کړو. په ځینو برخو کې هغو توکو ته چې وارداتو ته یې موږ اړتیا لرو او په افغانستان کې تولید ډیر کم دی، په هغه برخه کې مونږ تعرفي پورته وړو او په هغو برخو کې چې مونږ دلته په هیواد کې د تولید ظرفیت لرو خپلې تعرفي ټیټوو. یعنی دا پالیسي به مونږ سره مرسته وکړي چې خپلې تعرفي په منطقي توګه تنظیم کړو. افغانستان د بهر څخه د وارداتو او صادراتو په برخه کې اوس هم تر ډیره خپل ګاونډي هیواد پاکستان پر لارې متکی دی، خو په دې وروستیو کلونو کې افغانستان پر خپل مخ د منځنۍ آسیا هیوادونو او په دې وروستیو کې د ایران د چابهار بندر لارې د خلاصولو هڅې کړي، چې له امله یې د پاکستان د کراچۍ په بندر دغه هیواد اتکا یو څه راکمه کړې ده.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واورئ.
د عامې روغتیا وزارت وایي چې هیواد ته د بې کیفیته درملو او غیر معیاري خوراکي موادو واردېدل لویه روغتیایي ستونزه ده. د عامې روغتیا وزیر ډاکټر فیروزالدین فیروز وایي چې د دې ستونزې په مخنیوي کې به جدي هڅې وکړي. ښاغلی فیروز په کندهار کې د هغه لابراتوار د جوړېدو کار هم پیل کړی چې د درملو او خوراکي موادو کیفیت به معلوموي. نور تفصیل زموږ د خبریال عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري.
د عامې روغتیا وزارت هغه ژمنه ته لا ډېر قوت او اعتبار ورکړي چې د
افغانستان ته د درملو 50% واردات د کندهار له لارې ترسره کیږي. د درملو ټیټ کیفیت او له قاچاقي لارو څخه هیواد ته واردېده هغه ستونزه ده چې د صحت پر سکتور یې د ډیرو افغانانو بې باوري رامنځته کړې. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر ډاکټر فیروزالدین فیروز وایي چې په کندهار کې به تر راتلونکي یوه کال پورې د یوه مجهز لابراتوار په جوړېدو سره د دې ستونزې مخه ونیسي. نوموړی زیاتوي چې د 3 میلیونه ډالرو په لګښت به دا لابراتوار تر کابل وروسته دوهم لوی لابراتوار وي چې د ټولو غیر معیاري درملو او خوراکي توکو مخنیوی به وکړي.
چون یک لابراتواری است که باید در سطح منطقه رقابت کنه، ما کوشش داریم که در ظرف 1 سالی باید تکمیل شود که یک قدم بسیار نیک جهت بهبود عرضه خدمات صحی است.
د عامې روغتیا د وزارت د معلوماتو له مخې چې په هیواد کې د درملو 950 لوی وارداتي شرکتونه فعالیت لري چې زیاتره یې له دې وزارت سره د فعالیت جواز هم نه لري. د یادو شرکتونو له ډلې څخه یې 300 یوازې په کندهار کې دي. د عامې روغتیا وزیر په دې اړه وایي چې د درملو پر وارداتي شرکتونو به خپل نظارت زیات کړي او د هغو شرکتونو د ثبت لړۍ به هم چټکه کړي چې تر اوسه یې د فعالیت جواز له دې وزارت څخه نه دی ترلاسه کړی.
اما ضرورت نظارت بسیار اصلی و ضروری است. رئیس سیستم پخلاص تا توجه ډیر ضروری ده. او سکتور خصوصی را میگیم که دای قسمت ما را همکاری کنه، که شما همکاری نکنین ما به تنهایی خودی کار انجام داده نمیم.
ورستی شمیره شی چی د درملو د چټ کیفیت او د معیاري روغتونونو د نشتون لکبله افغانان لا هم هر کال تر 300 میلیون ډالر پوری په بهر کې پر درملنه لګی. د عامې روغتیا وزارت بیا ډاډ شي چې د معیاري کېدو پر لوري خپلې هڅې ګړندۍ کړي او د معیاري طبي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره به له خصوصي سکتور سره په ګډه کار وکړي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
په پاکستان کې د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ په اخو ډب کې تر 100 زیات کسان وژل شوي دي. له شاوخوا 100 ورځې را په دې خوا د لبیک یا رسول الله د تحریک غړو اعتراض کړی او لویه لاره یې بنده کړې ده. حکومت اوس د دغو کسانو د خورولو لپاره پراخ عملیات پیل کړي دي. په دې ترڅ کې د دولتي تلویزیون پرته د نورو رسنیو خپرونې بندې دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
سلګونو پولیسو د دې ګوند پلویانو پر خلاف هغه وخت عملیات پیل کړل چې د نیمې شپې وروستۍ نیټه پای ته ورسېده او شاوخوا 300 مظاهره کوونکو د سیمې د پرېښودلو په اړه وروستۍ خبرداری له پامه وغورځول.
مسلمانان د ختم نبوت په اړه یووالی لرو. دا د ختم نبوت مسئله ده. دا ټول ورونه سره یو دي. مونږ د ختم نبوت په خاطر له دغو خلکو سره یو او ورسره خواخوږي لرو.
خو د اسلام آباد اوسیدونکي چې د لارو د بندیدلو په اړه شکایت درلود د پولیسو د عملیاتو ملاتړ وکړ.
د پولیس عملیات ښه کار دی. لږ تر لږه لارې خو یې پرانیستلې. خلک پریشانه وو او ناروغان مو مړه شول. ډېرو خلکو د موټرو ستونزه درلوده. موږ پخپله هم ستونزه درلوده.
دا روغتونونو چارواکو وویل چې د عملیاتو په ترڅ کې 100 زیات کسان ټپیان شوي چې زیاتره یې پولیس دي. پاکستانی مقاماتو شخصي تلویزیوني شبکو ته امر وکړ چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې خپل خبرونه وزندوي، ځکه چې بشبندي ډول یې د دغو عملیاتو په خبرولو سره د رسنیو له قوانینو څخه سرغړونه ده. وروسته د حکومت ضد اعتراضونه د پاکستان نور ښارونو ته وغځېدل او د دې ګوند پلویانو د پاکستان په نورو ښارونو کې د هغو کسانو په ملاتړ مظاهرې وکړې چې پولیسو پر خلاف عملیات کړي. په ګوجرانواله کې سلګونو مظاهره کوونکو چې کوتک ورسره وو لا حکومت وغوښتل چې د اسلام آباد عملیات ودروي. همداراز د حافظ آباد په ښار کې خلقو د اعتراض په توګه لاره بند کړه.
مونږ په اسلام آباد کې د حکومت لخوا د هغو عملیاتو او اقدام په اړه احتجاج کوو چې زمونږ د پیغمبر په اړه زمونږ د دینی عالمانو او مشرانو د قانوني غوښتنو پر خلاف یې کړی دی.
د تحریک لبیک پلویانو د پاکستان د اسلام آباد ورځنی ژوند د هغه وخت راهیسې له خنډونو سره مخامخ کړی و چې شلو ورځې د مخه یې د پلازمینې په یو چوک کې د اعتراض په توګه یو کمپ جوړ کړ. دغه ګوند د پاکستان د قانون وزیر زاهد حمید ګوښه کېدل غواړي او تور لګوي چې هغه د ټاکنو د لوړې په قانون کې دا بدلون په راوستلو سره دین ته سپکاوی کړی و، خو حکومت وایي چې دا یوه کتبي ساحه وه.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
په داسې حال کې چې د اندونزیا حکومت مسلمانانو او نورو بومي ادیانو پیروانو ته اختیار ورکړی چې پر هویت پاڼې کې خپل دین او مذهب ذکر کړي، ټول اقلیتونه په دې کار خوشاله دي، خو د احمدیه فرقې پیروان ناراضه دي ځکه چې حکومت ورته د هویت پاڼو له ورکولو څخه ډډه کوي. له جاکرتا څخه به د امریکا ژغ د خبریالي کریتیکا وارګور د رپورټ خلاصه سید سلیمان شاه تاسو ته واوروي.
د اندونیزیا د اقلیتي مذهبونو پیروانو د حکومت د دې پریکړې ستاینه کړې او د لومړي ځل لپاره د هغه هیواد د شپږو منل شوو ادیانو او مذهبونو پیروان په دې خبره خوښ دي چې په رسمي توګه کولی شي خپل اصلي هویت ښکاره کړي، خو د حکومت پر دغې پریکړې د احمدیه فرقې پیروان نه دي خوشحاله او وایي چې د پخوا په څیر به ورسره اوس هم د یوې غیر اسلامي ډلې په توګه له تعصب نه کار اخیستل کیږي. د احمدیه فرقه چې مرزا غلام احمد قادیانی په 19مه میلادي پیړۍ کې د موجوده پاکستان د پنجاب صوبې د قادیان په کلي کې د برېټانیې د امپراتورۍ په زمانه کې بنیادی کې د لومړي ځل لپاره پیروانو اندونیزیا ته په 1975 میلادي کال کې مخه کړه. دا وخت 400 زره غړي آباد دي. د احمدیه فرقې پیروان له نورو مسلمانانو سره د عقیدې په حساب په څو شیانو کې په بنیادي توګه مختلف دي. هغوی د اسلام پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د وروستي او اخرنی نبی او رسول په توګه نه ګوري او هم د حضرت عیسی علیه السلام په باب دا عقیده لري چې هغه په صلیب ځړول شوی و، بیرته ژوندی شو، خو پاس اسمان ته نه دی پورته شوی. مرزایان یا قادیانیان عقیده لري چې په هرو 2000 کلونو کې د مذهبونو زمانه بدلیږي او د تل لپاره دوام نه کوي. په اندونیزیا کې د قادیانانو تاریخ له ډیرو پیښو او واقعیتو نه ډک دی. په 1979 میلادي کال کې کله چې اندونیزیا د هالند مستعمره وه، د محمدیه په نوم د سنی مسلمانانو یوه محافظه کار تحریک د دغې فرقې په مقابل کې قیام وکړ او په غیر مستقیمه توګه د احمدیانو یا قادیانیانو پر ضد فتوا جاری کړله او ویل هر څوک چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د اخرنی نبی او رسول په توګه نه قبلی گمراهان دي. او په 1980 میلادي کال کې د اندونیزیا د علماو شورا دغه فرقه د یوې بیلارې او گمرا ډلې په توګه اعلان کړله، خو د 21مې میلادي پیړۍ په شروع کې په اندونیزیا کې د احمدیه فرقې د پیروانو په ضد حملې زیاتې شوې، ځینې وټکول شو او څو کسه وژل شو. په 2011 او 2012 میلادي کلونو کې په جاګارتا کې د عبادت خونې ته اور واچول شو او دیرش کورنۍ وروسته له هغې مجبور شي چې په نورو ځایونو کې پناه واخلي چې تندرو اسلامي ډلو په کلي کې کورونه وسوځول. د اندونیزیا حکومت احمدیانو ته د هویت د پاڼو له ورکولو نه انکار کوي. په اندونیزیا کې اوس د هغو اسلام پالو ډلو نفوذ له حده زیات شوی چې سعودي عربستان سره مالی مرستې کوي. په جاګارتا کې د پالیسي او شخړې د ارزیابۍ د موسسې یا IPAC کارپو سیدنی جونز په دې باور ده چې د اندونیزیا دینی مدارس ته د سعودي عربستان د شخصي موسساتو د چلونکو د لاس د راوږدېدو سره سم په دې هیواد کې د سلافیانو د نفوذ او فکر ساحه پراخه شوې ده او زیاته توجه یې د شیعهګانو او قادیانانو پخوا ده. د سعودي عربستان د وهابي مفکورې له مخې شیعهګان هم سم مسلمانان نه دي. د اندونیزیا د سني مسلمانانو د علماو شورا، نهضة العلماء او محمدیه تحریک د قادیانانو او شیعهګانو پر خلاف کتابونه او شبنامې خپروي او په لویدیځه جاوا کې تندرو ډلو درې قیدیانان په 2001 میلادي کال کې ووژل. په مجموعي ډول د 2011 میلادي کال نه را په دې خوا په هغه هیواد کې د تشدد 300 او 201 پیښې ثبت شوې دي. یوه غټه وجه دا وه چې د اندونیزیا پخوانی جمهور رئیس سوسیلو بامبانګ په 2008 میلادي کال کې یو فرمان جاری کړ او د احمدي فرقې پیروانې پام محضر کې د مذهبي مراسمو له سرته رسولو نه منع کړل. د بشري حقوقو مبارزین اوس وایي چې د اندونیزیا حکومت باید د احمدي فرقې پیروان ته د هویت پاڼې ورکړي چې له نورو مسلمانانو سره توپیر په اسانۍ وشي. خو موجوده جمهور رئیس جوکو ویډیډو د احمدي فرقې پیروانو ته د ملي هویت د پاڼو د ورکولو او یا نه ورکولو په اړه چوپه خوله ده.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د مصر امنیتي چارواکي وایي د سینا په ناارامه ټاپو وزمه کې په یو جماعت باندې د مشکوکو افراطیانو په حمله کې لږ تر لږه 315 تنه وژل شوي دي او 100 تنه ټپیان دي. د امریکا ژغ خبریالي ایسابیلا کوکولی په دې باره کې دا رپورټ رالېږلې دی.
د مصر یو مامور ویلې دا د رودا په جماعت باندې د دغه هیواد په معاصر تاریخ کې لومړی پیښه وه. د حکومت معلوماتو د خدمتونو د دفتر مشر دیار راشوان انوای
لکه اسرا بی اکملها قد تم قتلها. هذه منطقه هي قريه وداخل هذه القريه كان هناك بعض العائلات من اباء وابنائهم لم يعد لدى هذه الجماعات القدره في هذه المنطقه على مواجهه الكمائن الشرطيه او الارتكازات.
د مصر په معاصر تاریخ کې دا لومړی پیښه ده چې د 200 کاله پخوا د محمد علي پاشا سره پیل شوې ده چې په جماعت باندې وشوه. افراطیانو د جمعې په ورځ د ولایت مرکز العرش لویدیز پلو ته د بیر العابد په ښارګوټي کې د آل رودا په جماعت باندې حمله وکړه. افراطیان جماعت ته په موټرو کې راغلل، چاودنې وکړله او وروسته بیا جماعت ته ننوتله او عبادت کوونکو باندې ډزې پیل کړې او بیا کوشش کوو چې وتښتي. وسلوالو له ودانۍ نه د وتلو لار په هغو موټرو سره بنده کړه چې اور یې اخیستی وو. عیني شاهدان وایي افراطیانو په امبولانسونو باندې په داسې وخت کې ډزې پیل کړې چې د اضطراری حالات کارکوونکو کوشش کوو چې ټاپیان روغتونونو ته ورسوي. د دغه حملې زمه هیڅ ډلې لا تر اوسه په غاړه نه ده اخیستې، مګر د اسلامي دولت پورې تړلې یوه ډله د 2013 کال نه را په دې خوا په دغه سیمه کې حملې کوي. جمهور رئیس عبدالفتح السیسی ژمنه وکړه چې دغه حمله به بې له ځواب نه پاتې نه شي، مګر څرګنده یې نه کړه چې څه اقدامات به وکړي. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ترامپ د دغه تاوتریخوالي په باره کې عکس العمل وښود او دا یې په بې ګناه او بې دفاع خلکو باندې ویرونکي او بزدلانه تروریستي حمله یاده کړه.
په اخره کې د سو خبرونو سرخط لرو. دولسنه نومول شوي وزیران ولسی جرګې ته ماری فکر شوي دي. د افغانستان ولسی جرګه به په راتلونکو ورځو کې دولس نومول شوي وزیرانو ته د باور رای ورکړي. په دغو دولس نومول شوو وزیرانو کې د بارنیو چارو، د پوهنې او د اطلاعاتو او فرهنګ د وزارتونو لپاره نومول شوي وزیران نه دي شامل. اروپایي ټولنه وایي چې په افغانستان کې په ښځو باندې په ظلم زور کې کمی نه دی راغلی. په کابل کې د اروپایي ټولنې هیئت په ښځو د ظلم زور د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت په بیان کې ویلي دي چې په افغانستان کې د ښځو په حق کې زور زیاتی نه دی کم شوی او ښځو ډېرې ستونزې درلودې. یو ځانمرګي نن د شنبې په ورځ د پاکستان په جنوب لویدیځه برخه کې د ملیشو په کاروان حمله کړې ده. لږ تر لږه 15 تنه یې وژلي او 40 تنه یې زخمي کړي دي. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ترامپ د ترکیې جمهور رئیس ته ویلي دي چې امریکا به نور په سوریه کې کوردانو ته وسلې نه ورکوي. د مصر امنیتي مامورین وایي لږ تر لږه 315 تنه د سینا په ټاپو وزمه کې په جومات باندې چې د خلکو نه ډکو په حمله کې وژل شوي او 109 تنه نور زخمي شوي دي. درې ترانسپورتي الوتکې چې د یمن د محتاج خلکو د پاره پکې بشري مرستې بار وي او د مرستو کارکوونکي پکې وو د شنبې په ورځ د یمن پایتخت صنعا ته ورسېدي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ دا خبرونه پای ته ورسېده. ستاسو ټولو څخه ډیره مننه چې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوري.